پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی دا د مشال ریډیو د زبوریوال کاکر تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی وایم. د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه او تبصرې لرو او مطبوعاتو ته هم کتنه لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو لړۍ نن په دوهم ورځ هم روانه ده. افغان حکومت وایي لمړی پلټنې ښیي چې په کندهار کې برید د پاکستان د کوټ ښار په یوه مدرسه کې پلان شوی وو، او ترک چارواکي وایي هغه کس یې نیولی چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه 9 کسان وژلي وو. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډه سوو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوې ده. پولیټیکل نظامي او د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې چارواکو پر مشال لړۍ ته وویل ټاکل شوی و چې د کډوالو ستنېدو په لومړي پړاو کې په پرون شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنېدلې، خو د خراب موسم او لارو بندېدو له وجې یوازې 50 کورنۍ د غلام خان له لارې د بنو بکخیل کیم ته ورسېدې. چارواکو زیاته کړې چې پاتې کورنۍ به نن بکخیل کیم ته ورسېږي. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي لسورځني پړاو کې به شاوخوا 2000 کورنۍ د افغانستان د خیبر پښتونخوا بنو ته ستنول کیږي. بلخوا بنو ته ستنېدونکو ځینو کډوالو ویل د پاکستان او افغانستان حکومتونه د پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانولو لپاره خنډونه لرې کړي. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیمپ څخه بنو ته ستنېدونکي یو کډوال فرید داوړ پر مشال لړۍ ته وویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال په افغانستان کې له عامو خلکو سره ماړي کې جوړې شوې دي، نو باید چې حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسانه کړي.
یو وطن نو دا میژنی کنا ورتل دی چې افغانستان دی میژ وطن دا باید میش خو داس نه نږدې لار د زغ خپل خبره مې دغه د لار کول افشیر تمه.
په تاسو کې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د سفری اسناد لرلو شرط لګولې دی. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالي پانګه کې د فاټا ته 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تھینک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان نن مشال لړۍ ته وویل چې په داسې حال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکې دوه خبرې روانې دي، دا ګام به دوه سیمو ته پرمختګ ورکړي.
اغه ترې دومره دغه ورکړې شي چې اغه زمونږ د سوبې سره د اغه دغه برابرۍ ډیولپمنت او کم ترقی چې زمونږ د سوبې کې څومره شوې ده په کار دي چې څنګه د ایست جرمني د وی جرمني ادغام وشو نو اې کې داسې دغه شی
نومړي زیاته کړه. په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمېر په صحیح توګه وکړل شي، ځکه اوس مهال د دوی آبادی ډېره کمه شودل شوې ده. په پاکستان کې د ترګری عزت یو عدالت یې مورته د خپل لور د وژلو او سوځولو په جرم د پانسی او رورته د عمر قید سزا ورولې ده. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د 2014 کال د جون میاشت پر 8 نیټه د زینت په نامه یو انجلۍ په خپل خوښ له هلک سره واده کړی و چې بیا وروسته د انجلۍ مور، ورور او اخشي هغه د غیرت په نامه ووژله. تېر ورځ په لاهور کې د ترګری مخنیوي عدالت د زینت د وژنې مقدمه اورېدنه وکړه او د جرم تر ثابتېدو وروسته د سزاګان حکم وکړ. د پولیس په وینا د زینت مور په خپل جرم اعتراف کړی و. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه په سلګونه کسان وژل کیږي چې زیاتره ښځې وي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوی و، که څه هم د دې ځانګړي تور په اړه لا پاکستان څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې د دې حملو د پلان تورونه رد کړي دي. په کندهار کې د جنوري 14 کې د 15 اماراتي سفارتکارانو او د کندهار د مرستیال والی په ګډون 12 تنه وژل شوي ول او د اماراتو د سفیر او د کندهار والی په ګډون 11 تنه ټپیان شوي ول. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي وو. د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم نن په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي. ډېر زیات تفصیلات به څرګند شي، خو تحقیقات روان دي او زموږ چارواکي به یې له ولس سره پر خپل وخت شریک کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې بدمرغه برید ترسره کوونکي نیول شوي دي. په عین حال د استنبول گورنر واصف شاهین مشکوک از د عبدالقادر مشرف په نامه یاد کړی چې د ازبکستان دی او په افغانستان کې روزل شوی و. د نوموړي په وینا مشکوک اعتراف کړی چې برید د ترسره کړی او د هغه د ګوتو نښې هم د بریدګر هغې ته ورته دي. د ترکیې سرکاري خبري اژانس اندلو مخکې راپور کړی چې تورن بریدګر تېر ورځ د استنبول په ایسن یورد ولسوالۍ کې نیول شوی و. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې وه او ویلې وه چې دا برید یې په شام کې د ترک پوځ شاملېدو د بدل اخیستو لپاره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په اړه وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر شي. نن په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته لاروف وویل چې د بحث مهم موضوعات په تیز سرعت لرونکي وسلې په اروپا کې د امریکا لخوا د توغندۍ ضد میزایل نصبول په فضا کې وسلې او اټومي ازموینې وي. لاروف ویل روسیه دې ته چمتو ده چې د جنوري پر شلمه کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د دلې ادارې سره پر دې موضوعاتو بحث وکړي. نوموړي امریکا ته د شام سولې په اړه په غونډه کې هم بلنه ورکړه چې د روانې میاشتې پر 23 نیټه به د قرغیزستان په استانه ښار کې کیږي. او د چین ولسمشر نن د سویټزرلینډ په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیسته. شي جین پینګ په پرانیستون کې وینا کې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن او آزاد تجارت دفاع وکړه. د نړیوال اقتصادي فورم په 28 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر په کې برخه اخلي. دغه څلور ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې جوړېږي چې اندېښنې شته چې د امریکا نوې اداره به یو لړ حفاظتي تدابیر ونیسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 108.50 روپۍ اخیستل کیږي او 108.80 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 144.10 روپۍ او 144.50 روپۍ. یو پاؤنډ 130.40 روپۍ او 130.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.60 روپۍ. یو سعودي ریال 28.50 روپۍ او 28.90 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 306 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې احمد شاه زمي او احمد الله وړاندې کول. د افغانستان له خوسته د وزیرستان د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی. دوی هلته د تیر کړي وخت په اړه مشال راډیو ته وویل
دار خوشالا وخت تیر کړم. میزه په افغانستان کې چې میشته چاته بادا تر وا تر پاکستان نه دو کړی دی. میزه ډېری ذات کړه ده د خدای ذات وکړه د افغانستان د خلک.
د کابل سیمو د بیا ودانۍ اداره وایي د خیبر د یو شمیر زیان منسو کورونو مالکانو ته تاوان ورکړی دی، خو هغه خلک بیا داسې ګیله کوي.
دا کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا او شوی واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دی وسم په پرادو کلیو کې وسیګو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندهار د پیښې لمړنۍ څېړنې شي چې دا پیښه په کوټه کې پلان شوی. د 400 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو بریدی او کال پر کېدونکو دی. د پوهنتون مشر وای دوی به د وجلسو په یاد کې غونډه کوي.
موږ خپل طرف نه خو د پاکستان وزیر اعظم زمونږ صوبې گورنر مشتغنی صاحب شو، چیف اف آرمی سټاف شو، کور کمانډر شو، د پیښور شهدا او والدین دغه راغوښتي شوی دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، له خوست د وزیرستانو کډوالو بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خوست خلکو په مجبوری توګه د افغانستان امنیتي ځواکونو او حکومت یې ډیر خیال ساتلی. دوی ډیر ورڅخه خوشاله دي. دوی په دې لومړۍ قافله کې شاوخوا 200 کورنۍ ستنې شوې دي. نجیب لالو خیل پر رپورټ لري.
ستنیدونکو کډوالو مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي تر دې وروسته د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه له مخې لرې کړي. یو تن وزیرستانی کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبره کوي.
نورمحمد پیخیل د واړ وخت در کړل وخت تیر کړم نیزه په افغانستان کې نن تاریخ تر دوه نیم کله پیره کیږي چې میشته چاته بده تر وا تر خاکستان نه دو کړي شپ خوشحالي سره روانی د میز ډېر عزت کړه ده دی د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي ګاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
میزل جان من نوم ده دور په خیل سره تعلق لرم. میش په افغانستان کې کام زیو تر دونیم کوله تیر کړل او ډېر په خوشحالي سره کامنیتی زو کینه وی کا پولیسو لوي کا مثال کا عوام می دای ته می ډېر د وګونا کې ډېر ونه خاصي دای ډېر قرباني وکړي خاص کر د عوام ډېر قرباني سره وکړل.
یو بل تن وزیرستانه ځوان سره لدی چې خپل سیمه واپسې ته خوشاله دی خو بیا بل لوري ته په دې خوشی نه دی چې هغه ول سره چې د دوی ښه تعلقات جوړ شوي د تاګ او راتګ په مخ کې حکومتونو خنډونه جوړ کړي دي.
زه فرید د ورخه ورکه خړکمر سره تعلق لرم. یو وطنانو د امی جنې کنه ورېدلې دي فلارین اوال ورېدلې دي چې افغانستان د میشو وطن ده باید میش خو داس نه نژدل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشر د مشره.
په ګلان کې کې د وزیرستانوي کډوالو په خارګوټي کې دا ځل د خرسانه لپاره د کورونو ځینې سامانونه او توکي لیلام ته ایښودل شوي. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پوښتنه وکړه.
د وړي کرا د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړ او ته مقصد هغه ول وړاندې شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته موږ ته کریا مریات شي خرڅ مرته روپۍ پوهیدو کې.
بل لوري ته د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانوي کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنېدو ته تیاری شوي چې په لس ورځو کې به واپس وي.
هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بریږي چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هر کلی کوو او ژمنه کوو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به د دولت ډول ووسیږي موږ ژمنو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو.
دی یادونه ورده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر د پیلېدو په اول ورځ د ګلان کې په ګډون د یادولایت مختلف وسیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړ قوم په پیخیل او محمد خیلو کلو پورې اړوند ول روان شول. ټاکل شوی تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخې وزیرستان ته واپسی کوي.
د کبالی سیمو د بیا ودانۍ اداره وایي چې د خیبر یو شمیر کورنۍ ته د هغوی د زیانمنسو کورونو لپاره پیسې ورکړې دي خو هلته یو شمیر خلک بیا دا ګیله کوي چې نه د دوی د کورونو شمیر معلوم شوی او نه هم پیسې ورته ورکړل شوي دي. دوی وایي دفترونو ته ځي راځي خو څوک یې ږغ نه اوري. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د فاټه د بیا بهاله څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو په مرسته په دې تیر یو میاشت کې د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې خوښه شپږ سوه متاثرینو ته د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي. خو د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې ځینې خلک وایي چې هلته د نامنۍ پوځي عملیاتو په وخت په سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او زیاتره تروسه د دغه مرستې نه محروم دي. د تیرا میدان یو متاثر شوی تن ګلولی پردای مشال ریډیو ته وای چې په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بهاله څنګه دفتر ته زیرا زی خو په فیرست کې نوم نشتا او نه تروسه چا د مالی مرستې چک ورکړای.
کورونا سویری سویرون شویری او بس دا سیری چې روپوی چپتا نه لګي اله تا وسه یار خرچیم ډیری کیږي او تکلیف ډیر زیات را یارتا او کورم نه کیږي نو دلته کې وای شي لک صبر کو لک صبر او واخ ډیر ولاګيږي خو هیڅ پاتا نه لاګي.
او د باړي اسلم خان پردې وای
روشو نو مې نه وي پکې واستړي شو ټیکټونه هم ډیر لاګي تکلیف هم ډیپټې مې تا پریک دو نو باز غړو دا چې مونږه کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا او شو چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دی وسم په پرادو کلیو کې وسیګو کری یې پیر کا کوو نو په کور چې راکلی اول جوړ کړی اول خدای په کور چې طریقہ اول یې راکلی روپیه ور کړی اکلی اخ کړی وای تیار کړی وای نه پاسي واپس کړی وای
د فاټا د بیا بهاله څنګه شروکی وای چې په تیرا میدان او باډه کې و دیر سوا او دواتیا کورونو سروې مکمل شوی دا او چې کونه تیار دی او مرحله وار به ورکول شي او چې د کوم متاثر شوی تن په نوم چک راشي نو هغه ته به د مخکې نه اطلاع ورکوي او د تیرا میدان خلک دی اول خپل نمونه په تیرا تحصیل دفتر کې ګوري او دا غي نه پاس دی بیا په خبر خیبر هاوس ترازی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست د امریکا د ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ایل ووټل پرون د ګل په ماشام د پاکستان په راولپنډي ښار کې د هغه ملک پوځي مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره لیدو کارته کړي. دواړه مشرانو د پاکستان او سیمې پر امنیت په تیر په افغانستان کې پر روانه جګړه خبرې کړي دي. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان پوځ د اموړي کو د سانګي آی اس پی آر په وینا د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ماخام پر راولپنډۍ کې د پاکستان پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره ملاقات کړی دی او د سیمې په حالاتو د افغانستان په معاملې ترهګرۍ او په خپل منځي مسلکي چارو خبرې اترې کړې دي. آی اس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د ملاقات په وخت د پاکستان پوځ مشر وینا وه چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او پاکستان د افغانستان پر ضد استعمالیدونکي پټنسیونه نه لري. په دې موقع د امریکې د مرکزی کمانډ مشر وویل چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د ټولو قواوو د کوششونو ضرورت دی. له دې وړاندې د پاکستان پوځ مشر سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي وو هغه وسلوال چې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښې کوي هغوی نه صرف پاکستان کې میشت دي بلکې آزاد فعالیت لري او پر ضد یې ګامونه نه اخیستل کیږي. د لړکې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
په افغانستان کې د امریکې ډېر رول دی، فعال رول دی او داغوی فوجونه ملته موجود دي. نو داغوی مشرانو سره لیدل همدغه لړکې مخ په وړاندې تک دی او بل طرف ته امریکا کې نوی صدارت او کاغذ ډیفنس سیکرټری دی او فارن سیکرټری دی او سټیټ سیکرټری دی، دا ټول بدلیږي. نو نوی انتظامیه راځي، نو په دغه کې هم د پاکستان بریفینګ د فوج د طرفه سیکورټی ادارو د طرفه یو ضروری خبره ګڼل کېږي.
د سیمه ایز چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان او امریکایي پوځي مشرانو په ملاقاتونو کې زیاتې خبرې د افغانستان په حق لکېږي. د زیاتوي د پوځي مشرانو مشورې هم کوي خو په ځینې معاملو د اختلافات هم لري.
دې باندې تسلی نه کېږي د افغانستان یا د امریکې، او هغه داسې فکر کوي چې پاکستان چې دی هغه مکمل تعاون نه کوي، او هغه ځکه دا خبره بیا تکرار سره کوي چې پاکستان ته پکار دی چې هغه نور زیات په دې اړه کې ګامونه پورته کړي. نو دې کې اختلاف شته که افغانستان کې امن راشي دا به د ټولو ګاونډي هېوادونو ټولو نړیو بیا خاص توګه باندې پاکستان او افغانستان په ګټه باندې وي. نو دوی لپاره که دوی داسې ګډې هلې ځلې وکړي او مؤثره ګامونه پورته کړي نو بیا امکانات د امن زیاتېږي.
د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل، د پاکستان پوځ د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیرمین جنرال زبیر حیات، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانې وزیر اسحاق ډار سره هم ملاقات کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې سوی برید په کوټه کې پلان سوی وي. د دوی په وینا دا څرګندونی په لومړنیو څېړنو کې سوی دي. د پاکستان لخوا په دې اړه څه خبرګون مخته دی راغلی. په دې برید کې یو شمېر افغان او د متحده عرب اماراتو ډیپلوماټان وژل سوي وو. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکی وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والي او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 تنه وغوښتل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څېړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکارۍ په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوي تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
لومړی خو خپله ډلې په کندهار کې په محلي کچه یعنې د امنیتي او همدارنګه د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي سوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دي، یا د عربي متحده اماراتو څخه هم د بررسي ټیم راغلی دي. همدارنګه د جنرال اسمار رئیس جمهور د هغه د حکم پر اساس باندې د هغه د مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دي چې په اړه کې د ملي امنیت لوی ریاست، وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی سرمالی.
خپلواک په عین حال کې د پلاوو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه بې خبري څرګنده کړې ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د کندهار د والی ویاند ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللي پلاوي د هدف په اړه وویل
درې موضوعات لري چې لومړنۍ موضوع د دغې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. دغه تر څنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنیو سره نغدي مرسته او دغه تر څنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا ته وویل چې د کندهار د حملې په شمول وروستۍ حملې هغو وسلوالو سخت دریځو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان یې په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درستیز دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. باجوا ویلي چې دغه هیواد پوز بې توپیره د ټولو تیرورستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند حسیب صدیقی په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا بریدونه له افغانستانه د باندې د کوټې ښار ته په غځېدلې لاره کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوي وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
د پاکستان دان رسپان د خبر پښتونخوا له حکومت د ترلاسه سوي او شمیرو پر اساس وایي په دې صوبه کې د نامنیو په پیښو کې بیخي لږ افغان کډوال ککړ دي. رپورت په داسې حال کې خپور سوی چې له مودو راهیسې د پاکستان چارواکي او مطبوعات پر لپسې توګه دا تورونه لګوي چې د دې هیواد امنیت په خرابېدو کې د افغان کډوالو لوی لاس دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
ډان ورځپاڼې د ناامنیو او جنایتونو په پیښو کې ککړو کسانو شمیره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د تعقیبولو څانګې څخه ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه وایي د 2014 او 2018 کال په موده کې شاوخوا 15000 مقدمې عدالت ته وړاندې شوي چې پکې یوازې په 144 کې افغان کډوال ککړ دي چې دا د مجموعي مقدمو یوازې 1% جوړیږي. هم د دې رپورت په رڼا کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خواني مشر ملک نوید سره تماس ونیول نو هغه وویل چې د صوبې په نامنۍ کې د افغان کډوالو زیات لاس نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو پر ضد د حکومتي اقداماتو بیلابیل لاملونه دي چې پکې یو هم د نامنیو په اړه د ځای خلکو د خوشحالولو هڅوي.
مخند پبلک اپیس کولو دے پارا یو ایکشن بھی چی آوے جی جی منگا کاروائی شروع کا کہ لوکل خلق کئی نو لوکل خلق احتجاج ذریعہ غی سر دے رہی افغان ماجری چی دی غی سر دا احتجاج کولو سا بندبست نیشتا نا وکیلان نیویشی نا آواز دے پا سوسائیٹی کے نئے سو خبر ہو دی بیار و مددگار دی نو بس آر آغمد کی دن ہے کی و بس پبلک دو جی وی تھائی سو آدمی پکرے گئے و بس آگا بیا
خبر
د ډان وسپانی تر دې رپورت هڅو میاشتې لمخه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند هم په یو بل ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې مقاله لیکلې و چې پکې نوموړي د خبره کړې و چې د پاکستان په روانه ترګری کې افغان کډوال لاس نه لري. خو که د ډان وسپانی شمیرو ته وکتل سي نو پوښتنه راولاړی شي چې څنګه کېدلای سي د افغان کډوالو په اړه دغه تصور له منځه یوړل سي. رستم شاه مومند په دې اړه دوه وړاندیزونه لري.
د افغان مهاجرو چې کوم دلته نمائندگان دي چې وخت په وخت ویډیو پریس کانفرنس کوي او میډیا بریفینګ کوي ځکه چې دا د میډیا زمانه ده او دوی خلکو ته حقیقت ښکاره کوي. او دویم دا چې افغانستان کې کوم دلته سفارتونه دي او کونسلیټ کې دي باید چې هغه لږ شان ته نور اکټیو شي چې خلکو ته دا وښي چې د افغانانو چې کوم دی هغه بډې مصیبت او پیر دا چې اختر بې کوره شوي دي دلته خپل مزدوري کوي بچو ته کم دی روزي ګټي دلته چې کم دی دغه کې بچو باندې سبق وي هغه بې تصوزګاري چې په جرایمو کې په دغه کې د ریاست خلاف د ملک خلاف باغي کاروای نه کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د کډوالو په چارو کې فعال شوی خو د کډوالو د اتحادی یو مشر عبدالحمید جلیلی وای په شخصي ناسو کې پاکستانی چارواکي مني چې افغان کډوال په لوی کچه په جنایتونو کې ککړ نه دي. دی وای دوی د خپل هنوم شکول لپاره په لاس ورغلي له هرې موکې ګټه پورته کوي.
او که همیشه پر پینل وای دا خبره کړې ده چې اساس ماته موږ نه وای ضرورت چې سیاسي کومه پارټي دی هغه سره هم مرسته لرو عوام سره هم چیز مهم بحثی دی هم لرو عوام پکې عوام په خپل په دی معنی ګور چې تاسو معلومه ده چې په زمون بریټیش کې سره خلک په کمپونی کې اوسېږي او سپیسیفیک سره خلک چې هغه په اربع نه دی خاري علاقو کې اوسېږي دا عوام سره څنګه څنګه په کور کې اوسېږي په جمعات کې وسره یې په مارکیټ کې وسره یې دا غي مدني پرم تو خپل عوام ته ثابت او کله کله دا شي چې د میډیا کې مس انفورمیشن کوشي
د خپل خپرسوي رپورت په اساس ډان وسپانی یو اداري لیکلي چې پکې یو خبره ده هم کړي چې پاکستان حکومت دا جایز حق لري چې افغان کډوال ستنېدو ته وهڅوي خو البته د وسپانی په خبره باید دغه حق د سیاسي هدفونو لپاره استعمال نکړل سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د اپوزیشن غوندونو چارواکي د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ کې په غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې هدف د غدې چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو پر موضوع خبري وکړي. د دې عدالتونو دوه کلنه موده د روان جنوري میاشت پر 8 نیټه پای ته ورسیده. پاکستانی حکومتي چارواکي او پوځي مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د عدالتونو ته د وخت ورکړل سي چې خپل کار بیا پیل کړي خو زیاتره غوندونه مخالفت کوي. احمد الله پر رپورټ لري.
په ملک کې د فوزی عدالتونو موده په غزولو د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول یو شمیر پارلماني ګوندونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او وایي چې یاد عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکلې شوي وخت لپاره جوړ کړی شوي وو نو حکومت دې اوس د موده غزولو نه ډډه وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې دا وخت په ملک کې په ترهګرۍ تر ډېره حده قابو موندلی شوی دی نو د فوزی عدالتونو هم ضرورت نه دی پاتې.
مجسٹریٹ از ورک دا ای کورٹ سپریم کورٹ فور ای عدالتی نظام سٹار پوادلیا اوس دیکھے آزاد دم دا لدے باوجود مجسٹریٹ کور ضرورت چی چی دین منا و دا ججاج تی دا انصاف نہ کی مجسٹریٹ ډیر انصاف کولی.
د ذکر دا چې 2014 کال په 14 دسمبر د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګریز برید اوروستا د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم لمخې د دوه کالو لپاره د فوزی عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړه او د یاد عدالتونو موده د روانه میاشتې په منیټه سرته ورسېدله. د پاکستان فوج په وینا چې فوزی عدالتونو په خپل دوه کلنه دوره کې 240 مقدمه اوریدلی چې پکې په مختلفو جرمونو کې ککړ 116 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او په 114 مقدمو کې مجرمانو ته د قید سزا ورکړې شوې ده. خو په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وایي چې فوزی عدالتونو جوړولو په وخت حکومت دا ویلی وو چې په دې دوه کالو کې به ملکی عدالتي نظام د ښه کولو کوشش
کوشش کوي.
په هغه ټایم کې دا د یو کنډیشنل پیریډ باندې اتفاق شو دوه کال لپاره. خو دې دوران کې حکومت د دې خبره وعده کړی وه چې مونږ به کم جسټس لګره دا بس ټایم تن کوو, ججز پروټیکشن به ورکوو, ایویډنس دې ټول لپاره به مونږ یو داسې طریقه کوو چې هغې ته پروټیکشن میلاو شي. لیکن دې دوران کې حکومت په دغه باندې هیڅ توجه نه ده ورکړی, لہٰذا په دې وخت کې هغې بیا دوباره دې د ایکسټینډ کولو کوشش کوي. او بهرحال بیا مونږ په دې میټینګ کې چې کینو هغې څه واورو هغې نه پس به بیا یو لایحه عمل پرې کوو.
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو شمېر پارلماني استازو سره د فوزي عدالتونو موده زیاتولو په حق لا تماس ونیولو, نو د څه ویلو نه ډډه وکړه. د یادونې دا چې په ملک کې نه فوزي عدالتونه جوړ کړی شوي وو چې پکې درې په خیبر پختونخوا, درې په پنجاب, دوه په سندھ او یو په بلوچستان کې وو. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
مشال ریڈیو تا غوژی است وقت پا پرسنخوا کی دا مازگر پینزنی می بجی سویل احمد شاہ عظمی سخد خبرونو لندی زورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوې ده. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي لس ورځني پړاو کې په شاوخوا 2000 کورنۍ له افغانستانه د خیبر پښتونخوا بنو ته سنول کیږي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریکه مالي پانګه کې د فاټا ته 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند مشرانو په غونډه کې وشوه. په پاکستان د ترګری زد یو عدالت به مورت د خپل لور د وجلو او سوځولو په جرم د پانسی او رور ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پنجاب سپې په لاهور شهر کې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د زینت په نامه به انجلی په خپل خوښ لوي هلک سره واده کړی چې بیا ورسته د انجلی مور رور او اخسي هغه د غیرت په نامه وژلې و. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي امارات او نړیوال ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبر سوی اعلان کې راغلی لومړی پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوی و. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي و. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې نیول شوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو تمه لري د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په اړه وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر شي. او د چین ولسمشر نن سویټزرلند په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیسته. شي جین پینګ په پرانیستو کې وینا کوي د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن او آزاد تجارت دفاع وکړه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس د اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکري خبرې کړې دي. رفعت انجم لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې وفاقي حکومت تیلو قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان سره د عام ولس مشکلات نور هم زیات کړل. ځکه چې څنګه د تیلو او پټرولو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي نو ورسره د ضرورت د استعمال سیزونه او د ګاډي کرایې ګران شي. اداریه لیکي چې حکومت وایي چې 2014 اپریل نه د پټرول قیمتونه نه دي زیات شوي او په ولس دا احسان اچوي چې اضافي بوج حکومت خپل اوچتوي. خو دا پوره رښتیا نه دي. حکومت هیڅ د عوامو د همدردۍ او سہولت لپاره دا ګام نه دی پورته کړی, بلکې په نړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې کمی راغلی وو او د هغې نیمه ګټه ولسته ورسېده. خو نوره ګټه حکومت د مختلفو سیزونو د ټیکس په مد کې وصوله کړه. اداریه زیاتوي چې اپوزیشن ګوندونو غړو د تیلو قیمتونو کې زیاتوالي فیصله رد کړي او دا مسله یې پارلمان کې د اوچتولو اندیه ورکړې ده. اداریه خلک کې وایي چې د تیلو او د پټرولو په قیمتونو د حکومت کنټرول په کار دی او هر 45 ورځې پس قیمتونو کې زیاتوالي له وجې د ولس ژوند مشکل کې نه اچوي او د ولس مفاد لپاره د تیلو د قیمتونو زیاتېدو فیصله واپس واخلي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې لواري سرنګ دواړو اړخو ته د سړکونو نه صفا کولو له وجې دواړو اړخو مسافرانو ګاډي په لوی کتار په واورو کې په شپه تېرولو مجبور شي او په دې سخت یخنۍ کې تقریبا 8000 پورې مسافرانو کې د یو ماشوم مړ کېدل د افسوس وړ خبره ده. خو کوم متعلقه چارواکو په دې اړه سنجیده سوچ لرلې نو دا ماشوم بچ کېدای شو. اداریه وایي چې د لواري سرنګ په هفته کې 2 ورځې کلاولو نوټیفیکیشن شوی خو که د سورنګ دواړو خو د تنظیم په کولو توجه ور نه کړې شو نو داسې نور پیښې هم را مخې ته کېدې شي. او دې مقصد لپاره نه یوازې یو ګاډي لارې صفا کولو او په وور لري کولو کار نه کیږي، بلکې دا سړک د لویولو لپاره به په فوري توګه کار کول وي. ادارې په وینا چې چېرته وور له وجې سړک خوږي هلته خاوره اچول پکار دي، غیر ضروري چیک پوسټونه دې ختم کړي شي، او د سکیورټي ضرورتونه دې د دیر او چترال په مناسبو ځایونو کې پوره کړي شي چې دا شان لوارې سورنګ سره په ټرافیک کې خنډان مخې ته نه راځي. ادارې زیاتوي چې څه هم هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره د سورنګ دواړو خوا د خوراک او د ویانو بندوبست وکړی شي، او که کیدی شي نو زیات عمره کسانو، ماشومانو او زنانه دي د یو بل نظام ته لاندې د سورنګ نه تیر باسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنټس د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري په مخه په پیرس کې سوي د یو نړیوال سیمینار او امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د عراق په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسله والې ډلې ترمنځ د روانې جګړې په څیر موضوعات څېړلې دي. هارون بچا دا دواړه لیکنې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو استازو په پیرس کې د اتوار ورځې په خپل غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین شخړه یوازې او یوازې په سیمه کې د دوی د جلا جلا ریاستونو جوړېدو له لارې حل کېدای شي. د منځني ختیځ د امن په نوم دغه یو ورځنی نړیوال سیمینار په اعلامیه کې، که څه هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په اړه چې ویلي دي، دی به د امریکا سفارت په بیت المقدس کې پرانیزي، په زغرده څه ونه ویل شول، خو ډیپلوماټانو وویل چې دوی د خپلو خبرو په ترڅ کې بیا هم نوموړي ته یو پیغام ورکړ. د رویټرز خبري ایجنټس لیکنه وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی ډونالډ ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي، د پیرس غونډې نړیوالو ته فرصت برابر کړل چې پر نوموړي واضح کړي چې د دوو ریاستونو د حل لارې پرته د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري بل کومه چاره ناشونې ده. دا ایجنټس لیکنه زیاتوي که داسې نه وانو په سیمه کې به تاوتریخوالی لا پسې زیات شي. بلخو امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د عراق په موصل کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسله والې ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي عراقي ځواکونه وتوانېدل چې د موصل پوهنتون د داعش له وسله والو پاک کړي. د عراقي ځواکونو د بریا هغوی ته لار برابر کړه چې د ښار د ختیځې برخې یو شمېر نور ځایونه هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې یادې وسله والې ډلې لا هم د موصل پر غربي برخه خپل قبضه ټینګه ساتلې ده. پلیکنه کې د عراقي ځواکونو د کمانډانانو په حواله ویل شوی د داعش وسلوالو لمنګولو د موصل په هنتون د بیرته ترلاسه کولو پترس کې دوی د دې جوګشول چې د ختیځ موصل 50% برخه تر خپلې ولکې لاندې راولي. عراقي ځواکونو او امریکایي چارواکو همدارا زیاته کړې د ختیځ موصل په جګړه کې د داعش ډلې شاوخوا 2500 وسلوال وژلې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو ستاسو لپاره نساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د جرمني وزیر اعظم د امریکا د منتخب ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې ویلي د اروپایانو برخلیک په هر برخه کې د هغوی په لاس کې دی. ډونالډ ټرمپ ویلي باور لري چې له برتانیا وروسته به نور هیوادونه هم له اروپایي اتحادیې ووځي، خو میرمن میرکل وایي اروپایان په خپل منځ کې ډېرې اړیکې لري. عصمت سروان نور حال راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي اتحادیې د پاشل کېدو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې رد کړې. میرمن مرکل د نیوزیلند له صدر اعظم سره په یو خبري غونډه کې وویل د اروپایانو برخلیک د هغوی په خپل لاس کې دی. دی وویل انتظار ده چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي، وروسته به له ټرمپ سره په هر سویه همکاري وکړي. فکر کوم چې زموږ اروپایانو برخلیک زموږ په خپل لاس کې دی. زه به له ټولو وویشت غړیو سره اغیزمن کار ته دوام ورکړم. د اقتصاد پیاوړتیا، ګټورې پرېکړې، زموږ هدفونو ته تعهد، د یوویشتمې پېړۍ له چیلنجونو سره مقابله چې له تروریزم سره مبارزه ده، او زموږ د پولو ساتنه
غوښتنه ده د کورنی امنیت ټینګښت، مطمئن کورنی بازار او د روزګار رامنځته کول زموږ په وړاندې پرتې ستونزې دي او موږ له هغو سره د مقابلې لپاره له ډېرو متمرکزو شیوو کار اخلو. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د مهاجرت پر پالیسۍ انتقاد وکړ او په ځانګړي ډول یې میرمن میرکل په دې مسأله کې کمزوري وبلله. ټرمپ وویل چې د ده په باور د کډوالو منل که د هر هیواد وي ناورین دی. ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې جمعه لوړه کوي د اروپایي هیوادونو پر ځینو اقتصادي پالیسیو هم انتقاد لري. د جرمني له بیلډ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه پر موټر جوړونکو شرکتونو انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل که د بی ام ډبلیو او فلوکس واګون په شان شرکتونه وغواړي چې په مکسیکو کې موټر جوړ کړي او هغه له 15% مالیې پرته پر متحدو ایالتونو وپلوري باید سر له همدا اوسه دا خوب له ذهنه وباسي. یو شمېر اقتصادي کتونکي وایي که ډونالډ ټرمپ او همکاران یې هغه پالیسۍ چې مخکې د هغو په اړه خبرې کړې دي عملي کړي، د آزادې سوداګرۍ کیسه به ختمه او ځینې کمپنۍ به منزوي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سیاسي توګه ناسا راپورته کېدل او د برتانیې بریگزیت به په جنوبي اسیا هیوادونو کې هم اغیز وکړي. مقاله لیکي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هغو کسانو ملاتړ ترلاسه شوی چې ملاتړ چې په سیاست کې ډېره دلچسپي نه لري. د مقالې نورې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سیاسي توګه ناسا پر راپورته کېدل له هر څه زیات دلچسپ او پرکشش وو. مقاله لیکي د دې حالاتو بعد امریکا تر پولو بهر هم نتیجې مخې ته راشي. لیکوال بیا د برېټانیا په اړه لیکي چې په برېټانیا کې بریکزټ هم یو ناڅاپي پرمختګ وو چې په اړه شاوخوا 25% خلکو د اروپایي اتحادیې نه د وتلو په حق کې رای ورکړې. د مقالې په خبره دا پرمختګونه ایشیا او په ځانګړې توګه د دغه بري اعظم د جنوبي برخې هیوادونه له مشکلاتو سره مخ کولی شي. رسپانلی کې د جنوبي ایشیا میډیا کې خبرونه ته په کتلو سره د سرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ په اړه خبرونو کې خلک ډېر دلچسپي لري. مقاله لیکي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې کومې خبرې ځواک ورکوي هغه نوموړي ته د هغو کسانو ترلاسه شوي ملاتړ دی چې په سیاست کې ډېره دلچسپي نه لري. ډونالډ ټرمپ ته ووټ ورکوونکو امریکایانو هغه تر سپینې ماڼۍ راوست او دا هم د دغو امریکایانو سیاست دی چې موجوده نړیوال اقتصادي حالات به په هغه لاره بوزي چې په نتیجه کې به د نړۍ مختلفو هیوادونو په خاصه توګه جنوبي ایشیا ته زیان ورسیږي. مقاله لیکي په امریکا کې د انتخاباتو وروسته داسې خبرې مخې ته راغلي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته رای اچونکي د ګلوبلایزیشن د عمل له وجې د زیان رسیدو وروسته د نوموړي پلویان شوي وو. د چین او مکسیکو په څیر هیوادونو ته د سرمایه کاری وړلو پسته په امریکا کې ډېرو خلکو نوکری له لاسه ورکړې او د کمو تنخواګانو نوکریانې د مکسیکو مرکزي امریکا هیوادونو کډوالو لاسته ورغلي. لیکوال لیکي د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې ښکاري چې هغه د سرمایه کاری بیرته راوړلو د غیر قانوني کډوالو مخنیوي لپاره له جنوبي پولیس سره د دیوال جوړولو په څیر دښمنو کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره حالاتو ته ډېر سم کتلي وو. لیکوال لیکي هغه خلک چې ډونالډ ټرمپ ته یې ووټ ورکړی دی غواړي چې پالیسي جوړونکي کسان تر هر څه زیات د امریکا لپاره ښو خبرو ته پام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اس. د پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او لیکوالان وای حکومتي ادارې باید په هغه عمل کې پر ټولنیز میډیا د فعالانو غائب کړل سوي او کسانو د فایده کولو او خشکولو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د دغه ستونزو حل ته قانوني حل لارې ولټوي. فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 15 بلاګرز او د مدني ټولنې فعالان لادرکه کړل شوي دي. دا شان یو شمېر فیسبوک پاڼې هم بند کړل شوي دي. خبریال امتیاز عالم وایي په خوا هم داسې وخت اوس د خلکو لادرکه کېدل او یا پر دوی د چاپو وهلو خبرې زیاتې رپورت کیږي.
د لادرکه کولو او د خلکو د غایبولو مسله له ډېره وخته روانه ده. دا موږ په بلوچستان کې هم ولیدل. دا شان په ټولنیزو رسنیو کې فعال کسان هم تختول شول. موږ ته دا پته نشته چې دوی ولې لا درک کړل شوي دي. خدا عمل ښکاره کوي چې ځینې قوتونه د ولس غږ خاموشه کول غواړي. د ریاست یوه اداره داسې څوک نشي اوچتولی. که پر دوی داسې څه خبره وي نو باید په عدالت کې پرې کیس وچلیږي او په قانوني توګه دغه کار وشي. اوس دا ویل کیږي چې دوی د مذهب سپکاوی کړی دی. موږ خو د هغو خلکو ډله نه کوو چې د مذهب سپکاوی کوي، خو باید یو تن یا اداره داسې ونه کړي چې په چا د مذهب د سپکاوي د درواغو تور نه ولګوي.
په پاکستاني مطبوعاتو کې بلاګرز لیکي چې ځینې فیسبوک پاڼې لکه بینسا او روشنی هم نه یوازې بندې کړل شوي دي، بلکې د ځینو فیسبوک پاڼو لکه بینسا چلونکي هم په دغو لادرکا کړل شوو بلاګرز کې شامل دي. بلاګر عدنان خان کاکړوای د مدني ټولنو د فعالانو او لیکوالانو لادرکا کېدو سره به په پاکستان کې جمهوریت د اظهار ازادۍ او په ټولنه کې زغم ته زیان ورسیږي.
که د دوی په فیسبوک پاڼو د مذهب د سپکاوي سمواد وي نو باید دغه پاڼې او اکاونټس ختم کړل شي، د دغو پاڼو د مالکانو خلاف قانوني کاروایی وکړل شي. خو دا کوم بلاګرز چې غایب کړل شوي دي، لومړی خو دا پته نه لګي چې دوی اوس چیرته او په کوم حال دي، او آیا د دوی د دغو ویبپاڼو سره څه تعلق هم شته او که نه. دا تش تورونه دي، خو دا یوه خبره ده چې له دې سره به په ټولنه کې د تندروي خلاف غږ خاموشه کړل شي او تندروي به خپریږي.
د ډیجیټل رایټس په نامه په انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکې ادارې مشره نګهدات وایي د ځینو فیسبوک پاڼو د چلوونکو او بلاګرز لادرکه کول د ولس غږ خاموشه کول دي. دوی چارواکو ته دا پوره اختیار ورکوي چې داسې څه هم آنلاین مواد چې د دوی په نظر کې ناسم دي یا د مذهب د سپکاوي پاړه دي او یا د امنیتي ادارو خلاف دي، دوی دا سنسر کول شي. بیا د پاکستان د ټلویزیون کمیونیکیشن ادارې خدا ماسي پاتې شوې ده چې دوی څه هم غواړي بندولی شي او څه هم چې د دوی په نظر کې سپکاوي وي بلاک کولی شي. د پاکستان قانون هم چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې د چا هم غواړي څارنه کولی شي او په دغو کې دوی ته د عدالت د حکم ضرورت هم نشته.
په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د لادرکه کړل شوو ملګرو او بلاګرز د خوشي کولو لپاره د زر تر زره پوره ګامونه پورته کړي.
فرخنده اسد و د بلوچستان د اسمبلی د حکومتي اپوزیشن غړو پر حکومتي ادارو نیوکې کړې دي چې ولې د واوري او باران پر مهال د خلکو مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا لاري او کوڅې له دې کبله بندې وي چې دې ادارو په خپل کار پر وخت عمل نه دی کړی. ایوب ترین پرې رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان څکزي وویل چې د تیرو درو ورځو راهیسې د کوټ کراچي لوی سړک په لکپاس کې بند دی. دغه ډول د کوټ ژوب سړک په کان مترزي کې د موټرانو په مخ لا تر اوسه نه دی خلاصوي، چې له امله په زرګونو کسان اوس هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د بده مرغه د پاکستان د سړکانو کامی اداره نېشنل های وی اتارټي او د پاکستان ډیزاستر مینجمنت لخوا تر اوسه د مرستو لپاره یو گام هم ندی پورته سوی.
تحصیل دوبندی 3 فٹ برفاری اور ہوئی ہے.
دوبندی تحصیل د سمندر څخه 2200 فٹ لوړ دی. هلته د 3 فٹ څخه زیاته واوره سوی ده، چې لامل یې پزرګونو کسان بند پاته سوی دي. اغه ته د هلیکاپټر د لارې د خوراک او دوایانو در رسولو تنظیم وسی. د شاغل چکزی په وینا چې نېشنل های وی اتارټي یو ګلیډر هم پر سړکانو نه دی لیدل سوی، ځکه چې افسران اکثره پر چټي یا چکرو تللی دي. پر دې مهال د نېشنل ګوند میرمنی غړي یاسمین لیړی وویل چې په صوبه کې یوازې دوه ورځې واوره سوې ده او حکومتي ادارې یو سړک هم نشي خلاصولی او نه هم خلکو ته بجلی یا ګیس ورکولی سي. او الت خدا دی چې د خلکو سره اوس د موبایل د چارج لپاره هم برېښنا نشته. د محکمه موسمیات لخوا یوه اونۍ له مخه خبرداری ورکول سوی و چې د جنوري په 14 او 15 نیټه به په کوټه او د صوبې په نورو برخو په لویه کچه باران او واوره کیږي. په کار خدا و چې دا ادارو له مخه ځانګړي ګامونه پورته کړي وای. و اسمبلی ته په خپلې وینا کې د ازب اختلاف سره اړه لرونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي مرکه څکزي وویل چې د اوږدې وچکالۍ وروسته د الله تعالی لخوا د باران او واورو په صورت کې رحمت ورېدلې دي، خو د حکومتي ادارو لخوا دا رحمت په زحمت کې بدل شوی دی. د کان مې ترزي لاره اوس هم بند ده. هلته خلک نه یوازې د خوراکي شیانو د کمښت سره مخ شوي دي، بلکې ناروغان تر روغتونونو پورې د راوستلو لارې هم بندې دي. دغه ډول د برېښنا ډېر کمبې یا ستنې نړېدلې دي او د جوړولو والا څوک نشته. زمرک چکزی غوښتنه وکړه چې وابډا د سم د لاسه د برېښنا تمبې جوړ کړي. دغه ډول به و خلکو ته د چشنګ د اوبو انتظام یقین سي. وروسته د کورم د ماتېدو له امله د اسمبلۍ غونډه د جنوري تر 19 مینیټ پورې ځنډول شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په قومي اسمبلۍ کې او په نورو اسمبلۍ کې د پکار د ښځو لپاره سیټونه زیات کړل سي. د دوی په وینا نارینه سیاستوالان د دوی په مخ کې خنډ دي. خو د ګوندونو چارواکي وایي چې دوی خپله پوره نمائندګي ورکړې ده. تفصیل د انسا اجمل په رپورت کې.
په پاکستان کې ځینې ښځینه سیاستوالانې شکایت کوي چې په ټولنه کې اکثره عام سړیو په ځانګړې توګه سیاستوالان ښځې پرمختګ ته نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د ښځو په ځانګړې څوکۍ راغلي او د پیپلز ګوند غړي نګت اورکزی وایي سیاسي او مذهبي ګوندونه د ښځو په مقابله کې سړو ته زیات ټکټونه ورکړي او ښځې د دې جوګه نه ګڼي چې هغې هم د ټولنې د مثبت بدلون او ښېګڼې لپاره کار کولی شي.
پیپلز پارټی کې ډېرې ښځې ځافي دي چې هغې باقاعده ټکټ هولډر دي. زه خپل په باره کې یم، زما د پارټي دا خیال نه دی. د ایم پی ایز انډیویجوال یو رایه ده که زه ډېره هم ښه کار کوم، لیکن ایم پی ایز ماته په هغه نظر باندې نه ګوري چې زه لکه ډېر ښه کار کوم. زما پارټی به ما اپریشیټ کوي، به ما به په خپلو فیصلو کې شامل وي، به لیکن دلته چې کوم سای کې ده هغه د پوپ لکه یو انډیویجوال نو هغه ما مخې ته نه راولي. مینټلټي به چینج کول غواړي.
کې په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې یا نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن په یوې خبرپاڼه کې ویلي حکومت دې د ټولو ګوندونو لپاره دا لازمي کړي چې ښځو ته به په عامو سیټونو د انتخاباتو لپاره لږ تر لږه 10% ټکټونه او د ګوندونو دننه په ټولو پرېکړو کې 33% نمائندګي ورکوي. یادې ادارې دا هم ویلي دي چې په قومي اسمبلۍ کې د ښځو مخصوصې څوکۍ زیاتې کړل شي. دا چې سیاسي ګوندونه د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن د غوښتنو په اړه سوي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړی مولانا نصیب ګل وایي د مخصوصو نشستونو لپاره امتیازی قانون جوړول ګټور نشي ثابته دي. البته سیاسي ګوندونه د ښځو ته په عامو انتخاباتو کې د برخې اخیستو موقع ورکړي.
ښځو ته سیاسي ګوندونه چې دی هغه دا حق ورکړي چې هغه جنرالي الیکشن ته ودرېدیم شي، پارلیمنت ته تلیم شي. صوبایي انتخاباتو کې مونږ 10 زنانه چې دي نو دا په مخصوصو نشستونو باندې هغه ته مونږ ټکټونه جاري کړي.
د عوامي نېشنل ګوند غړی میا افتخار حسین وایي اکثره ښځینه سیاستوالانې د ځینو ټولنیزو وجوهاتو له امله په آزادو سیټونو راتللو ته زړه نښه کوي او هم دا وجه ده چې د هغې نمایندګي کمه وي.
د پارټۍ خپل یو نظام او سیستم وي نو په هغې کې خو زموږ ښځې زیات دي. دې نه علاوه د الیکشن خبره شوه، زمونږ ښځه داسې اوپن سیټ ته پخپله راتلل هم لږ وته مشکل هم وي، پخپله ډېر خواهش هم نه لري، ځکه چې کور په کور ګرځېدل دي غوټ اوستو طریقې کار زموږ په ملک کې ډېره ګرانه ده. زمونږ چې کوم لکه 2008 کې الیکشن شوی نو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې زمونږ چې کوم دی نو نه فیمیل.
د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق بیا وایي په اسمبلیانو کې خصوصا ورکړل شوي څوکۍ کافي دي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ حکومت د قومي اسمبلۍ په ګډون د هیواد په هره اداره کې د ښځو نمائندګي زیاتولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
اصلاً سیاسی ګوندونه د انتخاباتو د مقابلې صلاحیت ته ګوري او هغو کسانو ته ټکټونه ورکوي څوک چې د انتخاباتو د مقابلې صلاحیت لري. خو که ښځې دا وایي چې موږ به نمائندګي په جنرال سیټونو کوو نو بیا د انتخاباتو کړي او راضي دي. مسلم لیگ نون به ورته هرکلی وایي.
د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې په 324 سیټونو کې د ښځو لپاره 16 سیټونه مختص کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو یو دوه نور رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د مرکزی حکومت په کابینه کې د قانون جوړونې کمیټې د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره د قانون یوه طرحه تیار کړې ده. د ماشومانو د حقونو قومي مرکز وایي چې دغه قانوني طرحه به ډېر ژر قومي اسمبلۍ ته د بحث لپاره وړاندې کړل سي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د ماشومانو د تحفظ کمی مرکز په وینا چې را روانو څو ورځو کې به دا بل د پاکستان کمی اسمبلی ته وړاندې کیږي. دا بل به د ماشومانو د زورولو، د هغوی د استحصال مخنیوي او د قانون تر لاندې د ماشومانو د حقونو تحفظ یقیني کوي. د یاد مرکز مشر یوسف شاه په وینا چې دا تجویز کړی شوی بل په کورونو کې کارکوونکي ماشومانو ته به هم تحفظ ورکوي.
نیشنل اسمبلی ته چکم پروسیس دا نه بتیریږي او دا ایک بجوریږي. په دې کې مطلب دا چې هر لحاظ سره دا شی کتل شوی دی چې ماشومانو چکم راښتي هغه انشور شي.
په دې بل کې دا هم تجویز شوی چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ یو کمیشن دی په کمی کې جوړ کړی شي. د ذکر ده د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ بل په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د اسلام آباد د یو جش په کور کې په یو کارکوونکي لسکلنې طیبه تشدد شوی. په لسکلنې طیبه د تشدد په اړه د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس یو کیس اوریدنه هم روانه ده. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي چې د ماشومانو د تحفظ په بل ډیر مخکې کار کول پکار وو.
تر څو پورې چې دغه ماشومان کم چې په کورونو کې کار کوي، نو زما خیال دی چې حکومت ته پکار دی چې هغه د ماشومانو د مزدوري په حواله سره چې کوم قانون دی د هغې د لاندې په دغه باندې پابندي ولګي. دویم د دغه لپاره یو خصوصي قانون هم جوړ کړي چې دغه ماشومان ریهبیلیټیشن وشي او ورسره د لازمی تعلیم په حواله سره چې د پاکستان د آئین آرټیکل 15 اچ دی د هغې نفاذ په عملي توګه باندې ممکن کړی شي چې ماشومان کارونه نه کوي، نه چا کره کوي او نه بهر کوي، بلکې سکولونو ته ځي.
د ماشومانو د حقونو یو بل مبارز احساس الدین وای د طیبې د کیس نه پس د ماشومانو د حقونو تحفظ بل په اړه د چارواکو لخوا هلې ځلې شروع شوې دي.
یو حادثه لکه ټرننګ پوینټ کیږي کنه جی، که تاسو لګو ګورئ زموږ تاریخ کې اکثر داسې حادثات په وجه مونږ بیا توجه دلاو غونتې ماحول کریئر شي. نو کدا ته یې به ماشوم غونتې او ماشوم په وجه کا جوډیشری او ټول ایکټیو شو او پارلیمنټریانز او پالیسی میکرز ایکټیو شو، موږ دې ته ډېر خوشاله سره ګورو چې زموږ فیوچر خبره ده.
د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې اسلام آباد کې شاخوا سلویخ سره کار کوونکي ماشومان دي چې پکې زیاتره ماشومان د خلکو په کورونو کې کار کوي او یا خلکو ته لاس نیولی وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د 400 پر بچا خان پونتون د وسلوال د برید یو کال پوره سو. د دغه پونتون مشر ډاکټر فضل رحیم ماروت وای دوی د دې ورځې د منځل لپاره د وژل سو کسانو په یاد کې غونډه کوي. نموړي د خبرې زموږ د همکار زلاند یوسفزی د پښتنو په جواب کې کړی دی.
خپل طرف نه خو د پاکستان وزیر اعظم زمونږ صوبې گورنر مشتاق غنی صاحب شو، چیف آف آرمی سٹاف شو، کور کمانډر شو د پېښور او د هایر ایجوکیشن کمیشن مشر، د شهدا والدین دغه راغوښتي شوي دي. دې پر خپل یو کمیټې جوړه شوې ده. دا پروګرام به ساده پروګرام وي ځکه تاسو ته پته دی نو لکه خطرات هم دي. کنه
ډاکټر صاحب دغه مېلمانه مو چې کوم راغوښتي دي کې چا چا ژمنه کړې ده راتلو څوک پر راځي؟
لا نه دي، دغه موږ ته چیرته به سبا لا بل سبا به موږ ته پته لګي، موږ سره کمیټمنټ لا چاندې کړی.
نو دا خو ډېری کمې روزي دي، سبا نه بل سبا چې پته لګي بیا خو به تاسو سره صرف یو ورځې، نو دا به بیا
ورځې کمې دي خو لکه دوی ورته خپل تیاری په هغه شانته به ترتیب بیا نه شانته سره دا کوي. کنه
ډاکټر صاحب د برید کال پوره کیږي، نو په پوهنتون کې چې کم زده کوونکي دي داغي حال څه دی؟ هغه
کال خو پوره کیږي خو ډېر کال مونږ چې کومه ده کنه یو عجیب غونډه واقع شو. ما خپل دا خیالو چې دې سل به خلک کم راځي کنه سټوډنټان کم وي، او عجیب کار دا وشو چې دې کال داخلي د تیر کالو په نسبت باندې د ټولو نه زیاتې وشوې.
او ډاکټر صاحب اسی سیم کاندې د مشران چې تاسو کوم یادوي دي کې وسوک سوک راشي تاسو په خیال؟
ما ته خدای چې کاری سر پسترګه په وزیر اعظم سره شاید بهر روان دي، دلته کده زمونږ د لوکل کسان کې که سوک راشي کنه، خو موږ سیاسي لیدران موږ نور نه دي دا وخت چې خبره ده. موږ له سیاسي کم چا څه دي کې لیدران دي لا سوک لا خو دې په دغه موږ نه دي دا وخت دغه موږ ویل به لګ درکې.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونې د پښې بوتر رسیدلی او له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوې ده. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي لس ورځني پړاو کې به شاوخوا 2000 کورنۍ له افغانستانه د خیبر پښتونخوا بنو بکخیل کیمپ ته ستنول کیږي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالي پانګه کې د فاټات 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تھنک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمېر په صحیح توګه وکړل شي، ځکه اوس مهال د دوی آبادي ډېره کمه شودل شوې ده. په پاکستان کې د ترګري زد یو عدالت یو مرته خپل لور د وژلو او سوځولو په جرم د پانسي او رورته د عمر قید سزا ورولې ده. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د 2014 کال د جون میاشتې پرته منېټه د زینت په نامه یو انجلۍ په خپل خوښ له هلک سره واده کړو چې بیا ورسته د انجلۍ مور ورور او اخشي هغه د غیرت په نامه ووژله. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت، متحده عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن خبر شوی اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوی و. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي و. د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان کړل چې نیول شوی کس څخه پولیس پوښتنې ګرځېږنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تمه لري چې د ډونلډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په اړه وروسته تر هغه خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر شي. د چین ولسمشر نن د سویټزرلینډ په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیسته. شي جین پینګ په پرانیستون کې وینا کې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن او آزاد تجارت دفاع وکړه. د نړیوال اقتصادي فورم په 24 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر پکې برخه اخلي. دا څلور ځنې غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اندېښنې سره چې د امریکا نوې اداره به یو لړ حفاظتي تدابیر ونیسي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواز ډیو رادیو اوریدلای شي. بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تر سوا در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.